د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت وای د مزار شریف، هرات او کندهار ښارونو ترمز د ریلګاډي د پټلۍ د جوړولو لومړني کارونه به ډیر ژر پیل شي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد نن پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې د دې پټلۍ د جوړولو پریکړه د اقتصادي کمیسیون د فبروري د 13 نیټې په غونډه کې شوې او د ریل ګاډي د ادارې په مشرۍ یوې کمیټې ته دنده سپارل شوې چې له کورنیو عوایدو په استفادې په هیواد کې د ریل ګاډي د اوږدې کرښې د جوړولو لپاره پروژه په نښه کړي چې له اقتصادي څیړنو وروسته د ریل ګاډي د پټلۍ دغه کرښه غوره شوه. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر رئیس سهیل شاهین وای د ملګرو ملتونو په کوربه توپ د دوحه په غونډه کې د طالبانو د استازي نه ګډون د افغانستان مسأله لا پیچلی کوي. شاهین آزادی رادیو ته وویل چې د دوی په غیاب کې یو ارخیزي پریکړه ورته د منلو نه دي. ملګرو ملتو ویلي چې د دوحه په دوورځنۍ غونډه کې طالبانو ته بلنه نه ورکوي. په دې اړه نور جزئیات وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د قلملار ټولنی او رضاکارانو د دې ټولنی د مؤسس متی الله ویسا د برخلیک په اړه اندیشنه ښکاره کړه. ښاغلی ویسا څه باندې یوه میاشت پخوا د مارچ په 28مه د طالبانو له لوري په کابل کې ونیول شو، خو تر اوسه پورې د طالبانو په بند کې دی. د متی الله ویسا چې له ډیرو کلونو راهیسې په افغانستان کې د تعلیم د خپراوي لپاره هلې ځلې کوي، پر نیول کېدو ډیر غبرګونونه څرګند شول، خو طالبانو دغو غبرګونونو ته تر اوسه ځواب نه دی ویلی. قلملار ټولنی د ښاغلي ویسا د ژر تر ژره خوشی کېدو، د هغه د روغتیا په اړه کورنۍ ته د ډاډ ورکولو او نوموړي ته د مدافع وکیل د حق د ورکولو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وای په کابل کې د چین سفارت افغانانو ته د ویزې ورکړه بیا پیل کړې ده. دغه وزارت مرستیال وایند حافظ ضیا احمد تکل نن پر خپل ټویټر پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي
چې هغه افغان متقاضیان چې د چین د ویزو غوښتنه لري کولای شي چې د چین سفارت ویفانی ته مراجعه وکړي او په انلاین ډول باندې خپل ټلیفون هلته وسپاري.
چین وروسته تر هغه افغانانو ته د ویزې ورکړه درولې و چې په افغانستان کې د کورونا پیښې ډېرې شوې. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی به د چهارشنبه په ورځ د سوریې پلازمینه دمشق ته لاړ شي. د ایران د ایرنا خبری اژانس د پرونی راپور له مخې دا خبره د دمشق لپاره د ایران سفیر حسین اکبری کړې ده. د کله چې په 2011 میلادي کال کې په سوریه کې جګړه پیل شوې ده، دا به د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی لومړی کتنه وي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د یو مشکوک مشر د وژل کېدو خبر ورکړ. شاغلی اردوغان پرون په تلویزیون کې اعلان وکړ چې ابو حسین القریشی د ترکیه د استخباراتي ځواکونو په عملیاتو کې د شنبه په ورځ وژل شوی دی. د سوریه په شمال کې د فرانسې خبري اژانس خبريال ویلي چې د ترکیه استخباراتي ایجنټانو او د ترکیه له ملاتړ برخمنه پوځي پولیسو د شنبه په ورځ د افرین سیمې په شمال ویدیس کې یو ساحه محاصره. د ترکیه ځینې ځواکونه په 2006 میلادي کال کې د سوریه په شمال کې ډیر شول. او اوکرایني چارواکي وایي د دوی هوایي مدافع سیستم نن سهار وختي پر پلازمینه کیف د توغندو حمله شنډی کړې دي. تر دې څو ساعت مخکې د بیړنیو خدماتو ادارې په ټول اوکراین کې د هوایي حملو د خطر زنګونه وشغول. د څو چاودنو د راپورونو تر خپرېدو وروسته د کیف ادارې په ټلګرام کې لیکلي د هوایي دفاع سیستم فعال دی. تاسیل ازادي رادیو زموږ شخ اوري. ملګری ملتونه وای د دوحې په غونډه کې د افغان جنو او شزو پر حقونو خبرې کیږي. طالبان له دې غونډې څه هیله لري؟ د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد وای
موږ وختونه ځینې دا وسې واقعیتونه په افغانستان کې په نظر کې ونیسي او د فشار او د تحمیلولو او د انزوا هڅې پای ته ورسیږي.
د دوحې کانفرنس په درشل کې لسګونو مدني فعالانو او د بشري حقونو مدافعانو د ملګرو ملتو سرمشي ته یو لیک استولی دی. د کندهار او روزګان ترمنځ د یو سړک پر جوړولو کار روان دی.
د شاغه دورینه تر کرم کاریزه پورې چې 130 کیلومتره په امتداد کې دی.
د کونړ د چپی دری اوسیدونکو د لارو له خرابوالي شکایت لري او چارواکي د جوړولو ژمنه ورکوي.
سرک او لارې خرابې دي، چپی دری خو بیخي مخکې د جنگونو پکې زیات وو،
امکانات پیدا کړو د سرک پوخ کړو.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګری ملتونه وایي د دوحې د ناستې هدف دا دی چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو او له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې نړیوال تعامل قوي شي. ملګرو ملتو دا څرګندونې پرون په خپره کړې اعلامیه کې کړې دي. د ملګرو ملتو د سرمنشي انتونیو ګوتریش په مشرۍ د افغانستان په اړه غونډه د بندو دروازو تر شا نن او سبا کې شي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د غونډې له ګډون کوونکو غوښتي چې د افغانستان روان واقعیتونه په پام کې ونیسي. جزئیات د امید ظاهر مل پراپور کې.
په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو سازمان په مشرۍ غونډه دا غونډه د بندو دروازو تر شا کېږي او لمنځه یې د رسنیز پوښښ اجازه نشته. خو د ملګرو ملتونو سازمان پرون ناوخته یوه اعلامیه کې د دې غونډې بنسټیز اهداف اعلان کړل. د دې سازمان اعلامیه کې لیکل شوی هدف دا دی چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ټول شموله حکومت جوړېدو او له ترهګرۍ او نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې نړیوال تعامل قوي شي. اعلامیه کې زیاته شوې د دې غونډې موخه له نړیوالې ټولنې سره د دې مسایلو په اړه د طالبانو د ښکېلتیا په برخه کې د ګډ تفاهم ترلاسه کول دي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د شاوخوا 25 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړي استازي ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړې. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل تر اوسه کره معلومات نشته چې د دوحې په غونډه کې به د دوی استازي ګډون وکړي او کنه، خو د طالبانو حکومت له دې غونډې ځانګړې هیلې لري. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد
موږ غوښتنه ځینې داوې چې واقعیتونه په افغانستان کې په نظر کې ونیسي او بل دا دسې د افغانستان خلک په اقتصادي او ډیپلوماتیک عرصه کې د نړۍ سره ښه تعامل غواړي. د دې تعامل د جوړېدو لپاره باید همکاري وسي او د فشار او د تحمیلولو او د انزوا هڅې او د ملګرو ملتونو سازمان لخوا که نور هیوادونه وي دا باید نور پای ته ورسیږي او نتیجه هم نه لري.
که څه هم د طالبانو د حکومت ویان د نجونو او ښځو د کار په ګډون یو شمېر مسایل چې تمه ده په دې غونډه کې بری بحث وشي د افغانستان کورنۍ ستونزې بولي او وایي نړیواله ټولنه باید پکې مداخله ونه کړي، خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اپریل په 20 یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د طالبانو غوښتل شوي چې سمدستي د افغان نجونو او ښځو د بنسټیزو حقونو ځپونکې تګلارې او کړنې ودروي. هاخوا د ملګرو ملتونو سازمان په پرونی اعلامیه کې هم لیکل شوي چې وخت د طالبانو د بیا ځلي رسیدو وروسته دوی افغان نجونې او ښځې د عامه ورځني ژوند په ډېرو برخو کې له ګډون څخه منع کړي دي. اعلامیه زیاتوي افغان ښځې په داسې یو هیواد کې د ملګرو ملتونو ادارو کې له کار کولو منع شوي چې نږدې 9 میلیونه خلک یې په بشري مرستو تکیه کوي. د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان په اړه د جوړې شوې غونډې په درشل کې په بیلابیلو هیوادونو کې معترضو افغانانو هم اعتراضونه کړي او له دې سازمان یې غوښتي چې په دې غونډه کې د افغانستان په اوسني ناورین ژور بحث وکړي او د افغانانو په مشرۍ د یوې معقولې حل لارې د پیدا کولو لپاره در پرانیزي. تر خوا یې دا غوښتنه هم شوې چې د طالبانو اوسنی رژیم باید په رسمیت ونه پیژندل شي.
په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین وایي د دوحې غونډې ته د دوی نور بلل د افغانستان مسأله نور هم پیچلې کوي. ښاغلی شاهین نن ازادي راډیو ته وویل دوی چمتو دي چې په اختلافي مسأله له ملګرو ملتو سره خبرې وکړي. د دوحې غونډه چې د ملګرو ملتو د سرمنشي په کوربتوب جوړ شوې سبا هم دوام کوي. اسدالله لودین را سره په استودیو کې دی چې د دې موضوع تفصیل در واوروي.
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونیو ګوترش په کوربتوب د افغانستان په تړاو غونډه نن او سبا په دوحه کې ترسره کیږي، خو تر اوسه د غونډې د جریان هیڅ معلومات نه دی خپاره شوی. غونډه کې د 25 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي د افغانستان په اوسنی وضعیت خبرې کوي، خو د طالبانو د حکومت استازي نه دی وربلل شوی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او ملګرو ملتونو ته د طالبانو لخوا ټاکل شوی استازي سهیل شاهین وایي غونډې ته د دوی نه وربلل د مسالې له حل سره مرسته نه کوي. خاغلی شاهین ازادي راډیو ته وویل
په داسې حال کې چې د افغانستان د مسالې په حق له دغه غونډه جوړیږي او د مسالې اصلي لوري چې د افغانستان د اسلامي امارات حکومت دی هغه ته بلنه نه ورکول کیږي، نو په دې ډول دوی د افغانستان مسله د حل په ځای نور هم پیچلې کوي. همدا شان د افغانستان په باره کې یو طرفه فیصله د تطبیق وړ نه ده. تیر ته په کتو سره باید دوی د داسې فیصلو او کړوړو نه ډډه وکړي که چیرې غواړي د افغانستان په هکله مسایل حل کړي او حل یې راوباسي.
د ملګرو ملتونو دا غونډه داسې مهال جوړه شوې چې د افغانستان لپاره د سرمنشي ځانګړې استازې روزا اوتمبایوه هغه هیواد کې د خپل ماموریت په ارزونه بوخته ده. وروسته لیدې چې د اپریل میاشتې په لومړیو کې طالبانو د ملګرو ملتونو افغان ښځینه کارکوونکي له دندو منع کړې، ملګرو ملتونو دا اقدام په کلکه وغانده او خبرداری یې ورکړ چې که طالبان دا پریکړه بیرته وانخلي ممکن یو ډاروونکی انتخاب وکړي. همدا مهال د ملګرو ملتونو شاوخوا 3300 کارکوونکي په کورونو کې ناست دي چې د ډله کې یې 400 مېرمنې هم دي. طالبانو د تیر 2022 کال په دسمبر میاشت کې په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه چې ورپسې بیا د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد کابل او کندهار ته لاړه چې په اړه یې له طالب مشرانو سره خبرې وکړي. هغه مهال نوموړې په ظاهره ناهیلي له افغانستانه بیرته ستنه شوه، خو اوس په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین وایي له ملګرو ملتونو سره تعامل ته چمتو دي.
موږ تیار یو چې په اختلافي مسایلو ملګرو ملتونو سره خبرې وکړو، خپل نظر او موقف سره شریک او ورته واضح کړو. همداشان څومره چې موږ ته مخفل اصول اجازه راکوي د هرې مسلې د معقول حل لپاره کوشش وکړو او حل یې راوباسو.
د دوه د غونډې او له طالبانو سره د نړیوالو د تعامل په اړه نظرونه هم سره ویشلې دي. طالبان او یو شمېر عام افغانان د ملګرو ملتونو او نړیوالو غواړي چې د طالبانو له حکومت سره تعامل وکړي او په رسمیت یې وپیژني. ځینې سیاسي او بشري فعالان او د طالبانو د حکومت مخالفان بیا ټینګار کوي چې طالبان دې په رسمیت نه پیژندل کیږي، ځکه دوی استدلال کوي چې د طالبانو حکومت په زور واک ته رسیدلی، له حقوقي پلوه کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت نه لري او د ښځو د کار او تعلیم حقونه یې هم ترې اخیستي دي.
په افغانستان کې دننه او بهر د مدني ټولنې فعالانو، د بشري حقونو ملاتړو، اعتراض کوونکو غورځنګونو او نورو بیلابیلو سازمانونو وړاندیزونه او غوښتنه یې په یوه لیک کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ته لیږلي دي. په دې پرانیستې لیک کې چې د دوحې د غونډې د پایل په درشل کې انتونیو ګوتریش ته استول شوي، بیلابیلې غوښتنې مطرح شوي دي.
یو شمېر افغانان چې د افغانستان دننه په بیلابیلو ټولنیزو برخو کې کار کوي، له طالبانو سره یو اصولي او عملي تعامل د افغانانو د هوساینې لپاره یو اړتیا بولي. دوی د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي ته په یو پرانیستي لیک کې د هغو خنډونو د لرې کولو غوښتنه کړې چې د دوی له قوله د افغانانو د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ مخه نیسي. د دې لیک یوې لاسلیک کوونکي او د سولې د نوبل جایزې ته نوماندې محبوبه سراج ازادي راډیو ته وویل:
په دې لیک کې مو یوازې خپل نظریات او د اوسنۍ ستونزو د وتو حل لار ملګرو ملتونو ته ښودلې ده او بس. زه د یوې افغانې په توګه چې افغانستان کې کار کوم دا خپله دنده ګڼم.
د دې لیک په دوام راغلی: اوسنی وضعیت د افغانانو د ځورېدو لامل کیږي او په کله نړیوالې ټولنې غوښتل شوي چې د طالبانو له اوسني حکومت سره د یوې روښانه تګلارې او نقشې پر بنسټ خبرې اترې وشي او تر خوا یې له افغانانو سره د بشري مرستو د دوام په اړه ډاډ ورکړل شي. دا لیک د دوحې د غونډې د پیل په درشل کې د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش ته لیکل شوی. په دوحه کې د جوړې شوې غونډې مشري چې پکې د 25 هیوادونو استازي ګډون کوي او د دوشنبه او سهشنبه په ورځو کېږي، د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي کوي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي دې غونډه کې طالبانو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې، خو د طالبانو د حکومت وایند زبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل د غونډې له ګډون کوونکو غواړي چې په افغانستان کې روان واقعیتونه په پام کې ونیسي او په افغانستان کې راغلی امنیت او ثبات یو غنیمت وګڼي. حخوال افغانستان د باندې یو شمېر افغانانو او سازمانونو په یو بل جلالي کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتي چې د طالبانو اوسنی رژیم په رسمیت ونه پیژني. دا لیک چې د مدني ټولنې او د ښځو د حقونو د یو شمېر فعالانو لخوا ما سره خبرې وکړه نه زما په اړه تر عنوان لاندې لیکل شوی، پکې نیوکه شوې چې ولې په دې غونډه کې د ښځو استازو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. په لیک کې له ملګرو ملتونو سازمان دا هم غوښتل شوي چې ټول پروګرامونه چې د دوی له قوله واړه هم وي باید لغوه کړي. د لیک په دوام کې لیکل شوی: هیڅ سیستماتیکه هڅه نشي کولی چې د افغان جون او ښځو اخیستل شوي حقونه توجیه کړي. که څه هم د طالبانو حکومت په ځلونو د بشري حقونو نقض او د افغانانو شکنجه کول رد کړي، مګر په دې لیک کې ادعا شوې چې د طالبانو حکومت بشري حقونه نقضوي، جنګي جنایتونه کوي او تر خوا خپل مخالفان شکنجه کوي او له منځه یې وړي. د افغانستان د مقتدر ښځو غورځنګ هم دا لیک لاسلیک کړی. د دې غورځنګ بنسټ ایښودونکي منیسه مبارز ازادي راډیو ته وویل:
د ټول لیک محتوا پر یوې موضوع تمرکز کوي چې هغه دا ده باید ډاډ ورکړل شي هغه څه چې د دوحې په غونډه کې کیږي باید د افغانانو د اندېښنې لامل نه شي او د دې غونډې پایله د طالبانو په رسمیت پیژندل او له دوی سره تعامل نه وي.
د افغانستان د ملي ګټو د ملاتړ حرکت د رهبرۍ پلاوي هم یوه اعلامیه کې ویلي ډېری افغانان دا غواړي تر هغه چې طالبان له خپل انحصاري او استبدادي سیاست لاس نه وي اخیستی او له مشخصو کړنو سره د مشروعیت کړنلاره یې نه وي منلې نړیواله ټولنه یې باید اوسنی رژیم په رسمیت ونه پیژني.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
نن د می لومړی نیټه د کارګر لورځي سره برابر ده. د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه یا امکاوی افغان کارګران له ډیرو کمو انساني حقونو هم برخمن دي. کاری خوندیتوب ختم شوی او سیستماتیک تبعیض ورسره کیږي. د دې ټولنې رئیس معروف قادری وای دا چې د عدالت غوښتلو په خاطر طالبان د لاریون اجازه نه ورکوي دا ورځ په تبعید کې لمانځي او خپل ژغ پورته کوي. د کابل په چوکونو او سړکونو ناس کارګران هم شکایت کوي چې په ورځو ورځو کار نه ورته پیدا کیږي او تش لاس کورونو ته ستنیږي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
عبدالولی نومیږي او د کابل په سړکونو کې له سهاره تر ماښامه د کار موندلو هڅه کوي خو وایي کار نه ورته پیدا کیږي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د یوې اته کسیزې کورنۍ سرپرست دی او اړ دی چې خپلې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي. عبدالولی زیاتوي نن دوشنبه د سوریا غوی میاشتې ولسمه د کارګر له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ یوه پیړۍ وړاندې د امریکا په شیکاګو کې د کارګرو له اعتراض وروسته چې غوښتل یې کاري ساعتونه یې کم شي د کارګر ورځ په نوم شوه. دا ورځ د نورو هیوادونو ترڅنګ مخکې په افغانستان کې هم نمانځل کېدله او کارګرو به په کابل کې د لویو ناستو او لاریونونو له لارې خپلې غوښتنې مطرح کولې. د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه وایي سږکال په دې خطر چې طالبانو د عدالت غوښتلو او لاریون اجازه نه ده ورکړې دا ورځ په تبعید کې نمانځي او د عدالت غوښتلو لپاره خپل غږ پورته کوي. د دې ټولنې مشر معروف قادری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ په داسې حال کې دا ورځ نمانځو چې افغان کارګران له ډېرو کمو انساني حقونو او کاري امتیازونو برخمن دي. کاري خوندیتوب یې ختم شوی، سیستماتیک تبعیض ورسره کیږي او خپل حقوق یې نه ورکول کیږي.
ښاغلی قادری د طالبانو له حکومت غواړي چې کارګرو ته د کار زمینه برابره کړي او په دې برخه کې نړیوالو اصولو او مقرراتو ته درناوی وکړي. په ورته وخت کې د کارګرانو ټولنې ځینې غړي وایي له څو کلونو راهیسې بیکاره دي او له خپلو اقتصادي ستونزو شکایت کوي. په کابل او ننګرهار کې د دې ټولنې دوه مخکینی غړي فضل رحمان او حمیدالله وایي
ډېره هڅه مې وکړه خو دنده راته پیدا نه شوه. ځینې ورځې کار راته پیدا کیږي خو په دې کم کار سره مې اقتصادي ستونزې نه حل کیږي.
د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه وایي چې د دې ټولنې د شپېته جریب ځمکې جایداد چې د جمهوریت په مهال د مخلو ولسمشر 250 شمېرې فرمان په 65 مالیه وزارت ته تسلیم شوی وو اوس طالبانو د حکومت له لوري غصب شوی او عواید هم د مالیه وزارت ټولوي. دا ټولنه وایي دا جایداد د کارګرو د حق الزحمې په پیسو له افرادو او ښاروالیو څخه اخیستی وو او غوښتنه کوي چې بیرته د ځمکه د کارګرانو ټولنې ته ورکړل شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت ته ویان احمد ولی حقمل ځواب هم ولرو خو نوموړي د راپور د خپرېدو تر وخته زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. د رواداری په نوم د بشري حقونو یو بنسټ هم د کارګر ورځې په مناسبت په یو تازه ټویټ کې ویلي دي چې په افغانستان کې زیاتېدونکې بیکاری او د بېوزلۍ کچه لوړېدو ته اندېښمن دي. د رواداری موندنې ښیي چې د مخکینی حکومت کارکوونکي چې اوس هم په ټیټو دولتي بستونو کې کار کوي د منفقۍ له ګواښ او سختو او تبعیضي چلندونو سره مخ دي خو طالبانو بیا مخکې دا ډول ادعاوې رد کړي. د راپورونو پر بنسټ طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بیکارۍ کچه لوړه شوې، ښځینه کارکوونکي په کور کې نول شوي او ډېر هغه ځوانان چې بیکاره دي هڅه کوي د کار موندلو په لټه وطن پرېږدي او د قاچاقي او غیر قانوني لارو څخه سیمه ییزو او اروپایي هیوادونو ته لاړ شي چې ځینې یې په دې لارو کې مړه وژل شوي هم دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په کابل کې د نجونو د ښوونځیو ځینو مسؤلانو او زده کوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د 1402 لمریز کال په کانکور کې د ګډون فورمې ورکړل شوې دي، خو زده کوونکي بیا وایي دا چې ښوونځي له دو کلونو راهیسې بند دي او کورسونو ته هم د تګ اجازه نه لري، د کانکور ازموینې ته هیڅ تیاری نه لري. د طالبانو په واکمنۍ کې داسې مهال نجونو ته په کانکور کې د ګډون فورمې ورکول کیږي چې لا هم د نجونو پر مخ پوهنتونونه تړلي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت او د ازموینو ملي ادارې که څه هم تر دې دمه په رسمي ډول نجونو ته په کانکور کې د ګډون کولو د اجازې په اړه څه نه دي ویلي، خو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په کابل او ځینو ولایتونو کې د کانکور فورمې ښوونځیو ته لیږل شوي چې له 12 ټولګي فارغ نجونې یې ډکې کړي او دوی ته په کانکور کې د ګډون زمینه برابره شي. د کابل د یو دولتي ښوونځي سرښوونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د کابل ولایت د اتمې حوزې اړوند ښوونځیو ته د نجونو د کانکور ازموینې فورمې راغلې دي. خویندې کولی شي چې له دې فورمو څخه ګټه واخلي او ترلاسه کړي.
په کابل کې د 12 ټولګي یوه فارغه چې دا هم نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې ښوونځي ته د کانکور فورم د ډکولو په خاطر غوښتل شوی، خو دا زیاتوي چې د ښوونځیو او کورسونو د تړل کېدو له امله کانکور ته هیڅ تیاری نه لري.
موږ مکتب ته اطلاعیه راغلې چې تاسو راسه د کانکور فورم واخلئ، موږ دته چمتووالی نه لرو چې موږ فورم واخلو امتحان ورکړو، ځکه چې کورسونه تړلي وو او هیڅ زمینه د موږ ته درس ویلو مساعده نه وه.
د پوهنتون مخکینی استاد محبوبه اکبر وایي داسې مهال چې ښوونځي او کورسونه تړلي دي، په کانکور کې د نجونو ګډونوالو د بریالیتوب چانس ته هیله نشته. نوموړي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې تر هر څه مخکې د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي.
کله چې په یوه هیواد کې ښوونځي تړلي وي، کورسونه تړلي وي، درس ته اجازه نه وي، آیا هلته د کامیابیدو چانس شته؟ امکان نه لري. متاسفانه چې دا ټول کاذب تسلی او یا په اصطلاح کاذب راپورونه دي چې دوی فقط غواړي د خلکو په سترګو باندې خاورې وشیندي.
د 12 ټولګیو نجونو فارغانو ته د کانکور د فورمو ورکولو په اړه مو د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت او د ازموینو له ملي ادارې څخه هم پوښتل، خو د یادو دواړو ادارو ویاندویانو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت چې کم دوه کاله کېږي تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او ورسره یې تیر کال د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم تر بل امر پورې وتړلې، تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د نجونو او ښځو په زده کړو او کار د بندیز لرې کولو د پرېکړه لیک په ځواب کې وویل چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده او بل هیڅ هیواد ته یې زیان نه رسیږي، خو د بشري حقونو بنسټونه او فعالان بیا بشري او اساسي حقونه د یو هیواد کورنۍ مسله نه بلکې د ټولې نړۍ مسله بولي، چې په وینا یې د نقضېدو په صورت کې هر څوک حق لري چې د عدالت لپاره غږ پورته کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د افغانستان په جنوب کې د هیواد د شمال او جنوب د یو نشلوونکي سړک ته جوړولو چاري روان دي. دا سړک په لومړی پړاو کې کندهار د روزګان له مرکز ترینکوټ او بیا د دغه ولایت له دیراوت ولسوالۍ سره نشلوي، او په دوهم پړاو کې به د دایکونډي ولایت له لارې د هیواد شمالي ولایتونو ته وغسول شي. دغه مهم سړک د طالبانو د قانون وزارت له لوري د یو کان د استخراج په بدل کې جوړی شي. تفصیل د ازادي راډیو د خبريال راپور کې.
د سړک جوړولو د چاري د کندهار لارغنداب ولسوالۍ څخه پیل شوی. دغه سړک د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ څخه خاکریز له هغه وروسته د همدې ولایت د میانشین ولسوالۍ لاري د روزګان د مرکز ترینکوټ او بیا د روزګان له مرکز څخه د دهراوت ولسوالۍ سره وصلېږي. د سړک جوړونې د دغه پروژې مشر انجینر عبید بهاوی د 100 کیلومتر په اندازه دغه سړک کندهار کې د بیبی گوهر په نوم د سرپو او جستو کان د استخراج په بدل کې جوړیږي.
دغه سړک زمونږ د شاغ دورین تر کرم کاریزه پورې چې 110 کیلومتر په امتداد کې دی، او فعلا موږ د دې پر 20 کیلومتر باندې کار شروع کړی چې موږ ډیزاین او دغه لازمی اسناد د وزارت نه ترلاسه کړی دي، او باقی مانده دوه سیکشنو کارونه چې زمونږ دی هغه د پروسس لاندې دي، د اسناد د ډیزاین تر څو د اسناد او ډیزاین موږ ترلاسه ترانه شي پاغې مو کار نه دی شروع کړو. په دغه امتداد کې د سړک هم په دوه لاټو تقسیم کړی، لاټ چدی د شاغه دورینه تر 13 کیلومتره پورې دی چې تقریبا په د باندې تر 45 ماشینو زیات کار کوي او تر 300 کسان زموږ تخنیکی او غیر تخنیکی ټیمونه دلته کار کوي.
انجینر عبید بهاوی دغه پروژه به د درو کلونو په اوږدو کې بشپړاو په دوهم پړاو کې به له روزګان څخه د ایکونډي او بیا د هیواد له شمال سره وتړل سي.
دا سرک پر اهمیت په دې دی وروره چې دا د افغانداب ولسوالۍ د خاګریز ولسوالۍ سره وصل کوي او د خاګریز ولسوالۍ د نیش ولسوالۍ سره او نیش د راوت ترینکوټ یعنی روزګان ولایت سره وصل کوي چې د خلکو لپاره ډیر د اهمیت نه ډک سرک دی.
د کندهار او روزګان اوسیدونکي وایي دغه سړک په جوړېدو سره به د کرنیزو پیداوارو د ضایع کېدو مخه ونیول سي او په ورځني ژوند کې به یې مثبت بدلون رامنځته سي. که هم د کندهار د شاولی کوټ ولسوالۍ لارې وړاندې یو جوړ سوی سړک روزګان سره وصل سوی وو خو د جګړو له امله ویجاړ او تګ راتګ ورباندې ستونزمن دی.
لبل خو د کونړ د چپی درې اوسیدونکو بیا د سړک له خرابوالي شکایت کوي. د دوی په وینا د کونړ له مرکز څخه د نورستان تر مرکز پارون پورې د حکومت شپږ اداري واحدونه او په لسګونو زره خلک هر ورځ په دې لار تګ راتګ کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ چپی درې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د سړک خرابوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي، نه په وخت ناروغ ډاکټر او روغتون ته رسول شي، نه خوراکي توکي کورونو او بازار ته وړي شي، او نه هم نورو مهمو کارونو ته ځانونه رسولی شي. د یادې ولسوالۍ د دیګل اوسیدونکي رحمت الله
نورستان وروڼه هم په دغه علاقه کې د ولایت په همدغه طرف پروت دی، هغو ته هم ډېر مشکل دی. سړک او لارې خرابې دي، چپې درې خو بېخي مخکې دا جنګونه پکې زیات وو، اوس خو بېخي امنیت هم ښه دی او مؤسساتو او امارت اسلامي
د سرک هر برخه کندو کپر شوی او پکې د اوبو ډنډونه ولاړ دي چې د موټرو لتګه وتلې ده. د چپی درې ولسوالۍ قومي مشر نصر الله خان ساپی راته وویل په تیر حکومت کې ورسره د سرک قیر کولو ګڼې ژمنې وشوې خو تر سقوط پورې یوه هم عملي نشوه، او د سرک کندو کپروالي په وجه د نورستان او کونړ ولسونه زوريږي.
ډېر زیات ظلم دی موږ د چپی درې درې پېښ د خلکو سره د نورستان سره، ځکه یو نورستان خپل یو ولایت مکمل زموږ په دې چپی درې سړک پروت دی. د خپل د درې ولسوالۍ د درې پېښ چې ټپور او مانونګي او دغه چپی درې ولسوالۍ د بیا شاته د نورستان واما ولسوالۍ ده، بیا د پارون ولایت همدا شانزي بدخشان ته همداسې بېرته راګرځي، ښي طرف ته شمال شرق طرف ته چې راځي بیا چترال او هغه طرف ته لګېږي، دومره اوږدې درې دي او دا سړک ته بالکل حکومت توجه نه ده کړې. دا
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې هر اونۍ یو میاشت په یاد لاره د حکومت او مرستندوی ادارو مسؤلین تګ راتګ کوي او دغه ټولې ستونزې په خپلو سترګو ویني خو بیا هم د هواري لپاره هڅه نه کوي. په کونړ کې چارواکي بیا وایي د اسداباد او پارون سړک چې په چپی درې ولسوالۍ کې تیر شوی د اساسي جوړولو لپاره کابل کې خپل مشرانو سره خبرې کړې او هغوی ورته ډاډ ورکړی چې په روان لمریز کال کې به ورته بودیجه پیدا او کار پیل کړي. په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ آزادی راډیو ته وویل
نو د غدری سرکونه مو پیشنهاد کړو چې یو د شرقي نورستان ته کوم سرک لرو بل مرکزی ته، یو د دلته کې نیکونړ ولایت څخه بارو بعد یو سرک چې دی نو هغه را سواده وکړه مرکزی نورستان ته د سرکو بدل پوښ کو، نو د نور امکانات په لاله سر سواده سونه کړه. پلان خو مو دغه پلان د کوشش وکړو چې امکانات پیدا کړو د سرک پوښ کو.
د یادولو د چې د اسداباد او پارون ترمن سرک باندې له 2005 څخه تر 2009 پورې د نړیوالو ځواکونو لخوا کارونه روانو چې د مانوګي ولسوالۍ وردیش پورې دغه سرک جوړ شو. د نورستان واما ولسوالۍ کې هم څو ځایونه قیر کولو ته برابر شو خو په کونړ او نورستان کې پرې د بریدونو زیاتوالی د سړک جوړولو چارې په ټپه ودرولې. د ولسمشر غنی د حکومت په اخیری کلونو کې د پارون له لورې د 21 کیلومتر سړک رغولو کارونه په دولتي بودیجه شروع شو، خو هغه هم څه د امنیت د نشتوالي او څه د اقتصادي ستونزو په وجه د خند او ځن سره مخ شوې دي چې لا تر اوسه هماغه سی بند پاتې دي.
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د 25 دقیقو بحث لرو. دا بحث د دوحې د کانفرنس په اړه دی. د خبرونه په پاتې کې به د 25 دقیقو بحث واوري چې نوریاس نوري وړاندې کوي، خو تر دې مخکې مو زه